سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د اجلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت د سور یا غوی میاشتې اتمه یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا ازادۍ او نجات ورځ بللې ده. د طالبانو په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي چې د افغان مجاهد ملت قربانیانو نتیجه ورکړه او ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات ومنده. نن جمعه د غوی یا سور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له یو دیرشمې کلیزې سره برابر ده. د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د دیارلس سوه یو اویوم کال د سوره په اتمه نسکور شو او مجاهدین کابل ته ننوتل. وروسته افغانستان په کورنۍ جګړې کې ښکېل شو. د جهادي ډلو ترمنځ نښتو کې په کنډوالۍ د کابل پر بدلېدو سربېره لسګونه زره کسان ووژل شول او په میلیونونه نور له افغانستانه کډوالۍ ته اړ شول. پرون دا سور وما یا د خلق د دیموکرات ګوند د کوټه او د سردار داوود محمد خان د حکومت د نسکوریدو 50 کلیزه وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په ګډه ملاتړ وشي. دغه سازمان پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په باب د امنیت شورا غونډه د سم لوري د تګ لپاره ستایلې، خو ویلي دي د امنیت شورا په پریکړه لیک کې د خلکو له حقونو د سیستماتیکو سرغړونو له عاملانو د حساب کتاب اړتیا نه ده شامله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیک کې له طالبانو وختنه شوې ده چې پر ښځو او نجونو ټول لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کړي. طالبان د 2021 کال په اګست کې تر بیا واکمنېدو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کاري منع کړی دی. په پوهنتونو کې هم د دوی تحصیلي منع اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ ویلي چې د خیبر پختونخوا په لکې مروت سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې درې سرتیري وژل شوي دي. دا پوځ یوه چارواکي چې د رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نښښودلو په شرط کې ازادي راډیو ته پرون ادعا وکړه چې تېره شپه یې د نښتې پر مهال اووه تنه وسلوال هم وژلي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه وسلوالو د لکې مروت پر پوسټ ګریج کالج کې د سرحدي ځواکونو او پوځ کمپ کې چې جوړ شوی دی برید وکړ. د ځایي خلکو په وینا پر دې مهال د درنو سپکو وسلو د ډزو غږونه هم تر ډېره اورېدل کېدل. تر دې وړاندې پوځ او پولیسو په لکې مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دعوه یې کړې وه چې له هغه ځایه وسلوال په شا تمبول دي. د تحریک جهاد په نوم یوې لږکۍ پېژندل شوې وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکې مروت کې د برید مسؤلیت منلی دی. نن سهار د اوکراین پر خارونو د روسیې د حملو په تازه څپه کې لږ څه لږه کسان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې دغو کسانو د وژل کېدو راپور محلي او پوځي چارواکو ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د ختیځ په ویجاړ شوي ښار بخمود کې هم د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. نن سهار د هوایي عملیاتو په اړه د 2 ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول. د چرساکي مرکزي سیمې اومان خرګوټي د پوځي ادارې مشر ویلي دي چې پر دې خرګوټي د روسیې د مسایلو په حمله کې شپږ تنه وژل شوي او نهتنه نور ټپیان دي. سمندري چارو یو سازمان نن ویلي چې د جګړې ځپلې یمن د جنوب په اوبو کې پر یوې کښتۍ حمله شوې ده. دا په دې ناکراره سمندرګي کې د امنیتي پیښو وروستی مورد ګڼل کېږي. د برېټانیا د سمندري تجارت د عملیاتو ادارې چې د کښتیو تجارت ته امنیت خبرداری برابروي ویلي چې په ادان خلیج کې پر یوې نامشخصې کښتۍ ډزې شوې دي. په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. دا راپور داسې وخت ورکول کېږي چې ایران تېره پنجشنبه په عمان خلیج کې د تیلو هغه ټانکر چې امریکا ته روان شوی و ضبط کړه. او په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دویم پړاو لوبه ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ورځنیو لوبو دغه جام به سبا شنبه پیل او د می میاشتې تر 18 به دوام وکړي. په دې جام کې ټول ټال 43 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورنی کرکټ په غوړېدا ده. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د بخښ نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې پکې د طالبان لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې وایي چې دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړې لیک منلو ته غاړه کېږدي. دا چې په اوس مهال کې طالبان څومره دې ته اماده دي چې دغه پریکړې لیک ومني، باندې به یې په راپور او تحلیل ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دایشه او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د یو تازه پریکړې لیک له مخې د دوه افغانانو مولوي رجب صلاح الدین او سلطان عزیز اعظم چې د دایشه او القاعده ډلو سره د دوی په وینا اړیکې درلودې په اړه سخت بندیزونه اعلان کړي دي. چې د بندیزونه څه دي دا به هم دته په راپور کې وایو. همدارنګه هغه زدکون کې به هم هغه خون کې به هم درو پیژنو چې دوی اوس مهال خپل زدکون کو ته آنلاین زدکړې پیل کړې دي. دغه آنلاین زدکړې د ریاضیات په برخه کې دي. چې په آنلاین ډول څه ډول خلکو ته ریاضي ور زدکول کیږي دا به هم په راپور کې درته وایو. د اوکراین د جګړې وروستۍ جزئیات د به هم تم شو منتیا مواره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
هم ستړي مشي. د بخښ نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په غبرګون کې چې پکې د طالبان لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز غندل شوی وایي دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې پرون تصویب شو له طالبانو وغوښتل شو چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکي تګلارې او کړنې ودروي. تفصیل د امید سهر مل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیز په اړه د امنیت شورا تصویب شوی پریکړه لیک ته غبرګون ښودلی. دا پریکړه لیک چې د افغانستان په وخت تیره شپه تصویب شو پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار بندیز غندل شوی او تر خوا یې له طالبانو وغوښتل شوی چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنلارې ودروي. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي، سمدستي په افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونو او محدودیتونه لرې کړي او تر خوا یې ټول هغه کسان چې د لاریونونو او یا هم د بشري حقونو د دفاع لپاره د څرګندونو له امله نیول شوي خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې چې تېره شپه یې ناوخته خپره کړې د دې سازمان د یوې غړې جویس بوکورو له قوله لیکل شوي د امنیت شورا غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بیرته لاسته راوړلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي او له طالبانو د مسؤولو چارواکو په توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د جدي او سیستماتیکو سرغړونو له امله حساب وغواړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی ژمن دي چې ټول افغانانو ته مساوي حقوق ورکړي.
ځینې قوانین چې د مجبوریت له وجې د پاکستان د خلکو د غوښتنې په اساس پلي کېږي هغه زموږ د داخلي مسله ده، د پاکستان مسله ده. په صورت د دوی اندېښنې هم د درک وړ دي خو زموږ ستونزې هم په خپل ځای دي.
خو تېره شپه د امنیت شورا په غونډه کې ګډون کوونکو استازو د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري وبلل. په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو استازي لا نازکي نصیبه وویل په دې پریکړه لیک سره د نړیوالې ټولنې هغه پیغام لا روښانه شو چې نړۍ به په افغانستان کې له ټولنې د ښځو د ګوښه کولو پر وړاندې غلې پاتې نه شي.
په پریکړه لیک کې دا هم روښانه شوی چې د افغان نجونو او ښځو له ګډون پرته په افغانستان کې ثبات، اقتصادي رغونه او سیاسي بخلاینه ناشونې ده. په ورته وخت کې پریکړه لیک دا په اثبات رسوي چې د افغانستان د تاریخ د دې څپرکي د یوې پاڼې د بدلولو لپاره د ټولو اړوندو افغان اړخونو، سیمې او نړیوالې ټولنې ترمنځ خبرې اترې او ښکیلتیا ډېره مهمه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لنډا توماس هم د امنیت شورا له پریکړې وروسته خپله خبره کړې بیانیه کې لیکلي د دې پریکړه لیک تصویب طالبانو ته ښکاره پیغام دی چې نړیوالې ټولنې ته په افغان نجونو او ښځو لګیدلې ظالمانه بندیزونه د منلو نه دي. هغې زیاته کړې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو سخت دریځه فرمانونه د افغانستان د ثبات، اقتصادي هوساینې او راتلونکي ودې مخه نیسي او تر خوا یې ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خپل بیانیه کې د اوسنیو ستونزو د حل په اړه د افغانانو ترمنځ د یو ټول شموله سیاسي پروسې د پیل غوښتنه هم کړې. طالبان واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سیاسي او نورو ټولنیزو فعالیتونو پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په کور دننه او نړیواله کچه یې د دې ډلې سیاست او حکومتولي تر پوښتنې لاندې راوستې.
راپور کې مواري دل چې د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې په کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی و، ویلي و چې دا اړین ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. خو د نړیوالو سازمانونو د خبرګونونو او اعلامیو سره سره ولې طالبان د نړۍ غوښتنو ته غاړه نه کېږدي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو له فعالې منیژې کاکړ نه کړې ده.
په مېرمنو باندې د افغانستان کې ورځ تر ورځې دغه قیدتو محدودیتونه زیاتېږي چې لومړی تحصیل تحصیلي اوربانونه بند شول د ښځو پر مخ باندې، وروسته د هغه نه هم کاري سیستم د ښځو پر مخ باندې دروازې وتړل شولې. نو دغه چې تاسو وویلې چې بار بار او اکثره هیوادونه په دې مورد باندې خپل نظریات وړاندې کوي او خپل څه چې د هغوی نظر د هغه وایي، مګر دا چې ولې دغه موضوعات عملي کېږي نه، ولې دغه محدودیتونه بېرته لرې کېږي نه، دا زما په نظر باندې هماغه موضوع ده چې طالبان غواړي چې فشار واچوي په نړیواله ټولنه باندې او غواړي چې په یو نامه باندې دوی په رسمیت وپېژندل شي. لکه څنګه ما مخکې هم تاسو ته دا موضوع ویلي وه په نورو خپرونو کې چې دغه محدودیتونه چې دوی وضع کوي دوی لا د خپل هدف
بلې اغلی کاکړ، تاسو مخکې په خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله، فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو سازمانونو وروستیو پریکړو ته غاړه کېږدي؟
که چېرته طالبان وغواړي چې د افغانستان هغه اصلي ګټو ته احترام وکړي او دوی د افغانستان د خلکو هغه اصلي حقوق هغوی ته ورسوي، نو هغوی مجبوره دي چې دغه محدودیتونه چې دي او دغه غوښتنې چې د خپله د افغان مېرمنو خپله د افغانستان د ټولنې او د ټولو ملکونو دي، نو د دې لپاره باید چې دا ومني. نو دا دوی ته اړینه خبره ده او بدون د دې نه دوی نشي کولای چې په دا رقم باندې چې اوس مخته روان دي نور هم مختلف شي، ځکه چې مونږ پوهېږو په دې باندې چې مېرمنې نیمه برخه د ټولنې ده او که چېرته نیمه برخه د ټولنې فعال شي نو دا معلومدار خبره ده چې ورو ورو دغه نیمه برخه نوره هم آسیب پذیره کېږي. نو دا چې کله ښځو باندې محدودیتونه وضع کېږي دغه نارینه طبقه او یا خپله هم د دغه امارت اسلامي باندې هم خپل منفي اغېز لري، نو د دوی لپاره دوی مجبوره دي چې دغه محدودیتونه نور لرې کړي او هغه څه چې خپل افغان ښځې غواړي او هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي او د بشر حقوقونه چې دي هغه باید چې دوی عملي کړي او ورې کړي ورته.
که طالبان غاړه کېنې دي د نړیوالو سازمانونو دویم اقدام به څه شی وي ستاسو په نظر؟
دا خبره هم تر یو حده پورې د بعضې اصطلاح ده چې وایي اوازه ده، اوازه ده چې هغه کومکونه چې دي هغه مثلا د غذا نړیوال سازمان چې ده یا د خوراکي توکو نړیوال سازمان چې ده یا هم نور کومکونه چې د ملل متحد د خانه کېږي، نو دغه به کېدای شي دوی قطع کړي، نړۍ به یې قطع کړي، خو بیا به هم افغانان سره د دې چې نور هم په مشکلاتو کې و نور به هم مشکلاتو ته وغورځول شي. نو دغه کوم سیاسي روابط چې دوی اوس تر یو حده پورې لري، مثلا تجارتي روابط ځینې ملکو سره اوس دوی لري، ښه روابط لري، یا هم نور روابط دي چې نږدې دي چې دوی بعضې ملکونه ورسره خپل سیاسي روابط سم کړي، نو ممکن دا ده چې دغه کارونه نور هم خراب شي او نور هم دوی د خپل هدف ته د رسېدو نه لار لا هم لري شي.
خاطر پردیس و چې د نړیوالو سازمانونو د خبرګون او اعلامیې په اړه چې یو ځلې بیا په افغانستان کې د طالبانو خوا د ښځو پر کار بندیز غندلی و، د بشري حقونو له فعالې منیژې کاکړ سره خبرې کړې وې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دایښ او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د یوې تازه پریکړې له مخې د دوو افغانانو چې د دایښ او القاعده ډلو سره یې د دوی په وینا اړیکې درلودلې په اړه یې سخت بندیزونه اعلان کړي دي. ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې دغه دوه افغان وګړي په افغانستان کې له القاعده ډلې سره او دایښ ډلې سره پراخې او قوي اړیکې درلودلې. بلې خوا بیا یو شمېر د چارو کتونکو د ملګرو ملتونو د دغه اقدام پاړه ویشلې نظرونه لري. تفصیل د خطر پردیس په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دایښ او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د غدوړو ډلو د بندیزونو پر دوام په هغه دوو افغانانو بندیزونه لګولي چې د امنیت شورا په وینا د دایښ او القاعده ډلو مخکخ غړي پاتې شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوی رجب صلاح الدین په 1981 کال کې په پغمان ولسوالۍ کې پیدا شوی او تر ډیره د عراق لپاره د دایښ خراسان ډلې مرستیال پاتې شوی. که څه هم ملګرو د یاد کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوی د معلوماتو له مخې مولوی رجب صلاح الدین په افغانستان کې د القاعده ډلې سره هم پراخې او ژورې اړیکې درلودې. یاد سازمان سلطان عزیز ایزام بیا بل هغه افغان یاد کړی چې نوموړی په کال 1950 کې په افغانستان کې زیږیدلی. سره له دې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سلطان عزیز زیږیدلو ځای نه دی په ګوته کړی، خو د دوی د معلوماتو له مخې یاد کس په عراق کې د داعش خراسان ډلې ویان پاتې شوی او القاعده ډلې سره یې هم اړیکې پراخوي. د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د افغانستان په ختیځ کې خپل فعالیت پیل کړ او تر دې دمه په هیواد کې د شیعهګانو پر وړاندې تر ټولو خونړۍ او بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. که څه هم پر داعش او القاعده د بندیزونو کمیټې د سلطان عزیز ایزام په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړي په زلونو د افغانستان له ځینو رسنیو سره د داعش د خراسان څنګه د ویان په توګه خبرې کړي او د ځینو بریدونو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. د افغانستان تېر جمهوري نظام هم څو ځله د سلطان عزیز د وژل کېدو ادعا کړې وه. تر دې مخکې د امریکا متحدو ایالتونو په 1400 میلادي کال په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه څلور مشران سلطان عزیز ایزام او مولوی رجب په ګډون نو دغه ډله سره د هغوی د رهبرۍ او مالي ملاتړ له امله د نړیوالو ترهګرو په توګه معرفي کړل او نمونه یې په تور لیست کې شامل کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې سره له دې چې د دې کسانو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د چارو یو شمېر کتونکي بیا د ملګرو ملتونو دغه اقدام ته ویشلې نظرونه لري. افغان شنونکی اسحاق اطمر وایي ملګري ملتونو په ځانګړي ډول امریکا اوس هم په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په اړه ژورې اندېښنې لري. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام د ژورې اندېښنې ښکارندوی کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د اوس دپاره د امریکا اندېښنه دا دی چې داعش یا القاعده بیا سرپورته نه کړي او نور هېوادونه ونه ګواښي، او په دغه برخه کې دوی جدي اندېښنې لري. لکه تېره میاشت په تاشکند کې هم دغه غونډه وشوه، د سیمې هېوادونه هم دغه اندېښنې لري.
د چارو بل افغان کتونکی محب شریف بیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په وړاندې روانه مبارزه کافي نه بولي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام دا ښیي چې افغانستان اوس هم د نړۍ لپاره ګواښونکی دی.
زه فکر کوم که چیرې عملي اقدامات کیږي او طالبان وکولای شي دغه ګواښ کم کړي، له دې ګواښ سره جګړه وکړي، نو نړۍ ښایي طالبانو ته په ښه نظر وګوري. خو که په دغه ګواښ قابو کولو کې طالبان ناکامه راځي، نو معنا دا دی چې نړۍ به مجبوریږي چې په دغه خاوره باندې بیا خپلو اقداماتو ته مخه وکړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلی مجاهد له دې وړاندې په زلونو ویلي و چې دوی په افغانستان کې له داعش او نورو وسلوالو ډلو سره جدي مبارزه کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې په خپل یوې تازه پریکړه داعش او القاعده ډلو اړوند په یو شمېر اشخاصو ادارو خپل بندیزونو کې نوي تعدیلات راوستي وو. دا پریکړه چې د فبروري په 2 تصویب شوې وه، پر بنسټ یې د دې کسانو ډلو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي، له بهرنیو سفرونو راګرځول کیږي او تر څنګ دوی ته د وسلو په ورکولو او خرڅلاو هم بندیز لګول کیږي. په دې بندیزونو کې 9 کسان او ادارې شامل وي چې ځینې په افغانستان کې هم په ترهګریزو کړنو فعالیتونو تورن و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین په پلازمینه او څو ښارونو د روسیې د تازه حملو څپه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار د هوایی عملیاتو په اړه د 2 ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول. د اوکراین د کورونیو چارو وزیر ایهور کلمینکو ویلي لږ تر لږه 11 کسان د چرکاسی مرکزی سیمې اومان شارګوټي کې پر یوه 9 منزله ودانۍ د میزایلو تر لګېدو وروسته ووژل شول. په دغه شمیر کې لږ تر لږه 9 ټپیان هم شامل دي چې د کلمینکو په وینا د ژغورنې د کارکوونکو په مرسته د لاټولو عملیات روان دي. د چرکاسی سیمې د پوځي ادارې مشر ایهور تابورتس ویلي
په جلسو کې دوه تنه لس کلن ماشومان شامل دي. د عمان شاری شورا د درې ورځو لپاره ماتم اعلان کړی او چارواکي وایي چې څارنوالانو د دې حملې په اړه د جنګي جرایمو د څېړنې دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په ټویټر کې د روسیې د ترور شپه یاده کړې ده. هغه لیکلي چې د روسیې د شرارت مخه د وسلو په مرسته نیول کېدای سي او زموږ مدافعان دا کار کوي. بله دا چې نړیوال بندیزونه هم د ده په خبره دا کار کولی سي. د دنیپرو پیتروفسک سیمې د پوځي ادارې مشر سرهای لیساک ویلي په دنیپرو ښار کې د روسیې د څو میزایلو له ویشتلو سره سره یوه 1.5 کلنه ښځه او یوه 2 کلنه نجلۍ وژل سوي او درې نور کسان ټپیان سوي دي. لیساک ویلي دغه حمله د یوه خصوصي شرکت د ودانۍ د زیانمنېدو او په اور د سوځېدو سبب سوي ده. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو ویلي چې د اوکراین د هوایي مدافع سیستم پر کیف ګڼ توغول سوي میزایل شن کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتن لرو چې احمد چی بار چمتو کړي دي.
واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې زموږ د دشمن دشمن شي اوس د ولسمشر بایدن د ادارې تر ټولو ښه ملګری وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت روان اونۍ دا تایید کړه چې د طالبانو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت یو مهم مشر ووژل شو. دا کس د 2020 کال په اګست کې د هغه ځانمرګ برید ته راغو چې پکې د کابل په هوایي ډګر کې 13 امریکایان ووژل شول. دې برید ته 120 افغانانو ژوند هم واخیست. واشنگتن ټایمز لیکي د برید د افغانستان له شل کلنې جګړې وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په افغانستان کې دا مسله روښانه کړه چې تر هغه ډلې ټپلې په دغه هیواد کې لا هم څومره ژورې ریښې لري. د ورځپاڼې په باور هغه وخت امریکایان وویرېدل چې د دوی د ځواکونو په نه موجودیت کې به دا ګواښونه په سرعت پراخ شي. ورځپاڼه وړاندې د دوحې تړون ته اشاره کوي چې یو اصلي ټکی دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغانستان واکمنان کله هم جهادي ډلو ته چې پر لویدیځ له دې ځایه برید کوي ځای نه ورکوي. څه باندې یو کال او اته میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. واشنگتن ټایمز د یو شمېر کتونکو په استناد لیکي چې دوی داسې ښکاره شواهد لیدلي دي چې یو شمېر افراطیان لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د دې اونۍ له پیښو ښکاري چې د واشنگتن او کابل ګټې په ځینو مواردو کې سره نږدې دي. طالبانو ته د اسلامي دولت خراسان څنګه ستر تهدید دی او یو شمېر کتونکي وایي چې طالبان د داعش خړې په بېرحمۍ په نقشه کوي او وژني. د لویدیز بله ورځپاڼه فاینانشل ټایمز بیا لیکي شل میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه په ګډوډ حالت له کابله ووتل او په زرګونو افغان متخصصانو دغه هیواد پرېښود، خو اوس د ګرځندویانو یوه ډله مخ په کابل روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې د می پشپژمه به د سفارت سیاحتي شرکت په مرسته د ګرځندویانو لومړۍ ډله کابل ته ولاړه شي او د دوو اونیو په ترڅ کې به کندهار، هرات او بامیان ته هم سفر وکړي.
د طالبانو لخوا لدندې منفک شوي استاد په کډوالۍ کې افغان نجونو ته په آنلاین ډول د الجبر د مضامینو وړیا درس ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
اسلامي امارات در معلومین څخه منفک شوم، البته د اسلامي امارات لخوا دا خپل واجبو وګڼل چې د هغوی لپاره یو څه وکړه. دا چې زما په وس پوره و هغه فقط یوازې آنلاین تدریس و.
محبوبه اکبر ده ادعا کوي چې طالبانو له استادې منفقه کړه نو ځکه کډوالۍ ته اړه شوه. هغه اکبر په 2019 کال کې د کندهار پوهنتون د ساينس پوهنځي له ریاضي څانګې څخه په کادر کې فارغه او د کندهار سید جمال الدین دارالمعلمین کې استادي ترلاسه کړه. په 2018 کال کې د هندستان هیواد د ماسټرۍ پروګرام ته بریالی شوه او په هغه هیواد کې د ښوونې او روزنې په برخه کې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې. د کډوالۍ په جریان کې هڅه وکړه لزده کړو محروم نجونو ته د خپلو زده کړو په ګټه د ښوونې وړیا زمینه برابره کړي چې د تیر میلادي کال د جولای میاشت راهیسې د خپل یوټیوب چینل له لارې د ریاضي، هندسې، مثلثات او احصایې درس پیل کړ. هغه اکبر وایي اونۍ کې دوه ورځې ریاضي، یوه ورځ احصایه، یوه ورځ هندسه او یوه ورځ مثلثات په ترتیب سره له اووم ټولګي پیل کړی چې اوس نهم ټولګي ته رسېدلی دي. وایي د دې کاري موخه دا ده چې افغان نجونو شته ستونزو ته تسلیم مینشي او دې علم او پوهې دی وای تل په ذهنونو کې روښانه وي. دا زیاتوي
زما مخه د دې کار څخه دا ده چې افغان نجونې باید هیله من اوسي، اوسنیو اشتهاناتو ته باید تسلیم نشي. افغانان دې هڅه وکړي د دې پر ځای چې یوازې د خپګان احساس وکړي، هغوی دې یو څه ترسره کړي. مثال ما په ډېرو کم امکاناتو باندې شروع وکړه، څومره چې زما وسه کېږي درسونه تشریح کوم. هیله مې هم دا ده چې هغې نجونې چې په کورونو کې دې خپل درسونو ته دې ادامه ورکړي، هیله دې نه بایلي، ځکه که دا لړۍ یو ځلې وشړېده بیا جوړول یې ډېر سخت کار دی. درسونو ته دې په مسلسل توګه ادامه ورکړي تر هغې چې ښوونځي خلاصېږي.
د محبوبه اکبر زده کوونکي ګلسم وایي په اونۍ کې څو ځلې کمپیوټر او انټرنیټ له خپل مشر ورور اخلي او خپل درسونه د یوټیوب له لارې تعقیبوي.
تم ټولګي زده کوونکي وم، که مکتبونه بند نه وای شاید اوس به د لسم ټولګي زده کوونکي وای، خو بیا هم حوصله ونه بایلله، ځکه وایي انسان باید تل هڅه وکړي چې ژوند کې مخکې لاړ شي. اونۍ کې څو ځلې له مشر ورور کمپیوټر او انټرنیټ اخلم او د استاد نوي درسونه په یوټیوب کې ګورم او لولم، ځان سره یې تمرینات هم کوم. زه هیله لرم دا لړۍ به همدغسې تعقیب کړم او ارمان مې دا دی یو ځل بیا مکتب ته لاړ شم.
فرشته د خوست ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي بل زده کوونکي ده چې د یوټیوب له لارې د اغلی اکبر درسونه تعقیبوي، خو د برېښنا او انټرنیټ له ستونزو شکایت کوي.
د کوم وخت نه جنکیانو مکتبو باندې بندیز ولګو، د هغې نه تر اوسه پورې موږ د استاد محبوب اکبر درسونه تعقیبوو او بالخصوص موږ د ریاضي درسونه تعقیبوو. هیله لرو د جنکو درس ته اجازه ورکړي چې موږ درسونه شاته پاتې نه سي، زموږ هېواد شاته پاتې نه سي او زموږ دا ټولنه شاته پاتې نه سي.
طالبانو په افغانستان کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته په تګ بندیز لګولی، خو ډېری استادان او لوست ځوانان په آنلاین ډول دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. افغان زده کوونکي د دې هڅو ملاتړ کوي او ورته خوشحاله دي، خو وایي په دې برخه کې لویه ستونزه د برېښنا او انټرنیټ ده چې دوی ورته کم لاسرسی لري او په خبره آنلاین زده کړې ښه دي، خو په هیڅ وجه د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. نو دغه کومه غونډه چې په راتلونکي اونۍ کې په قطر هیواد کې جوړیږي، زما په نظر دا به د افغانستان لپاره هیڅ کومه ګټه ونه لري، په دې خاطر چې دا ډول ډېرې غونډې سوي دي، خو پیله د افغانستان د خلکو لپاره منفي ختلې. نو دغه کومه غونډه چې په راتلونکي اونۍ کې ده، دا به د افغانستان لپاره کومه مثبته پیله ونه لري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو، د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي، وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسېږي او نه اوبه ورکوي، او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې در سره د وړم کاس کې نه لري چې راوړي راوړي دروسه ګوره هیڅ درک نهسته. هغه سې سره نه پڅکې د حکومت ما شي هله ورزو دا د باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د بادغیس ولایت پرمرغاب ولسوالۍ څخه عبدالله خبر کوم چې پیلان په محلي معلمینو کې یو تانیم او د یونیسف مؤسسه څخه او د امارات اسلامي د واکمنانو څخه په دغه تعلیمي رشته کې چې کوم څوک لاسرسی لري، د ټولو څخه مې غوښتنه ده چې د معلمینو پر معاش باندې غور وسی، دغه محلي معلمین نه هغه معلمین چې په امارات پورې اړه لري، هغه معلمین چې محلي معلمین دي د مؤسسات پورې اړه لري، د دغه معاش په شپږ کاله مخکې تر لس زره پورته وو او اوس د یو میاشتنی معاش دی نه زره دوه سوه افغانۍ دی. دا ولي حال دا چې هر شی یو په دریو یو په څلورو قیمت ولړ سوی دی، د تیلو قیمت، د غوړو قیمت، د ارتزاقي موادو قیمتونه، د هر شي قیمت ولړ ختلی دی او د معلمینو محلي معلمینو معاشات کښته دي. په دغه کې یو غور وسي ډېر به شي، ځکه چې معلمین لاسو پښې نرموي او ډېر زحمت کاږي تر طریقې تعلیم و تر پلان و تر حاضري و او د شاګردانو تر مشکلات تر رسیدګۍ پورې. حال دا چې زموږ وطن ډېرو جنګو ځپلی هم دی، معلمان مهم متاثر دي، شاګردان مهم متاثر دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.